سلامونه ستړي مشي کابل کې اند مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه کلاساته رادیو نوري سموږ د خبرونه ډیره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځنګل شوی چې تکرار خبري خو تر غوړندې د سات خبرونه د کابل په منډوي کې نن سهار اولګیدنی اسيانو نړولي د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت ایت کړ چې د نمرنی ارزونو لمخې د کندرنو تا ولکه ډالر پر زخت زیان اوخته د منډوي د بوټانو په مارکیټ کې د دغه اولګیدنې لامل د برېښنا شرطي بدل شوی په خبر پاڼه کې د اولګیدنې د احتمالي انساني زیان یادونه شوې نه ده د اوکراین د جګړې په چارو کې د روسي ستر مرکچی کیریل دیمتروف په متحده ایالاتونو کې د تیر شپې خبري رغون کې بللې دي. دیمتروف چې د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار هم دی ویلي چې خبرې پرون پایل او ټاکل شوی سبا هم دوام لري. خبرې د فلوریدا په میامی ښار کې ترسره کیږي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازي سټیف ویتکاف او د ولسمشر زوم هم خبرو کې ګډون لري. د اوکراین کې روسیې د ناموجه جګړې د پای ته رسولو په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هڅو تازه ګام دی. ټرمپ په نومبر کې پر اوکراین فشار پیل کړ او د سولې په برخه کې 28 مادیز پلان وړاندیز کړ، خو منتقدان وایي دا وړاندیز تر ډیره د روسیې په ګټه دی. د جنوبی افریقا په تر ټولو لوی ښار جوهانسبرګ کې وسلوالو لږ تر لږه نهه تنه وژلي او لس نور ټپیان کړي دي. د فرانسې خبري اژانس لیکي چې وسلوال نن یکشنبې د جوهانسبرګ په جنوب لویدیځ کې یو بار ته ننوتلي او ډزې کړي دي. پولیسو ویلي چې یو بریدګر کلاشینکوف درلود او له پاتو نورو سره یې تفنچوي. بریدګر تر برید وروسته له وژل شوو ټپیان څخه د موبایلونو او پیسو په ګډون قیمتي شیان غلا کړي. د ډزو ورته پیښه د دسمبر په شپږم هم شوه چې لسګونه کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي. په جنوبي افریقا کې د جرمونو کچه لوړه ده او دا ډول پیښې د تنظیم شوو شبکو ډلو لخوا رامنځته کیږي. د سیدنی په بویاندا ساحل کې نن لسګونه زره کسانو د تیر شنبې خونړۍ پیښې د قربانیانو په یاد یو دقیقه چوپتیا غوره کړه. روجرز لیکي چې پر ځای وخت ماښام شپږ بجې و څلوېښت دقیقې دغه چوپتیا په راډیوي او ټلویزیوني شبکو کې هم مراد شوه. د تیر شنبې په ماښام همدغه مهال دوه وسلوالو د یهودانو پر مذهبي مراسمو هناکه ډزې وکړې چې لږ تر لږه 15 تنه یې ووژل. د نننیو مراسمو پر مهال کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو او د استرالیا صدراعظم انتونی د بریټ په ځای کې قربانیانو ته درناوی وړاندې کړ. او د ریال مادرید د فوټبال ستوري کلیا امباپا په یو کال کې خپلې لوبډلې ته د 59 ګولونو په وهلو سره د کریستیانو رونالدو ریکارډ ته ځان ورسوه. امباپا چې د خپلې زوکړې په ورځې لوبه کوله د لوبې تر پایه فرصت ته پاتم شو، خو وروسته یې پینالټي ضربو کې ګولونه وهله او ځان یې د رونالدو د 2010 کال ریکارډ ته ورسوه. دغه 28 کلن یرغلګر لوبغاړی دغه شیبه په هغه معروف حرکت سره ولمنځله چې معمولا رونالدو ترسره کوي. په دغې لوبه کې چې تېره شپه تر سره شوه، ریال مادرید خپلې سیال لوبډلې ته 2-0 ماتې ورکړه. اوس د لا لیګا د سیالیو په جدول کې ریال مادرید له بارسلونا وروسته په دویم قطار کې دی.
ترشنه آسمان لاندی
په دې خبرونه کې د افغان کډوالو پر ستونزو شخې شو. دا موضوع مو ورسته تر دې انتخاب کړه چې د یو شمېر راپورونو له مخې د پنځشنبې په ورځ یو شمېر افغانان چې په ناقانونه ډول ایران ته اوښتل د یخې هوا له امله مړه شول. په هرات کې د طالبانو د ولی ویان محمد یوسف سعیدی په اکسپانه کې د افغانستان په کوهسان ولسوالۍ کې د اوښتو تلفاتو شمېر د یو شپانه په ګډون څلور تنه یاد کړی دی. خو یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په لسګونو افغانان ایران ته د اوښتو پر مهال د سړې هوا قرباني شوي دي. شغلی سعیدی دا هم ویلي دي چې د ایران لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه تحقیقات کوي چې شمېر یې څرګند شي. دا پیښه د دسمبر په 13 په هغه ورځ رامنځته شوه چې په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کېده. د افغان کډوالو شمېر د نړۍ تر بل هر هیواد په ایران او پاکستان کې زیات دی او دا د دې سربیره چې د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې سش کال تر اوسه شاوخوا 2,000,000 او 6,000,000 افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنېدلي دي. احمد شیبریم په خبرونه کې ستاسو کوربه هرکلی مو کوم. په دې خبرونه کې مو د پانتون استاد اسحاق اتمر او په ایران کې یو افغان کډوال فتی محمد خان ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که اتمر صاحب له تاسو واورو، ولی افغانان اوس هم ایران او پاکستان ته مخه کوي؟ البته ځینې دلایل خودی چې اقتصادي او دادی، لیکن ستاسو له نظره دغه د اوسېدو بې ثباتي اصلي علت څه ده؟
مننه جناب شورسید. سلامونه تاسو ته، استاد قدرمن میل و فتح محمد خان صاحب ته او اوریدونکو ته. څو مختلف علتونه ته مونږ اشاره کولی شو په هغه کې. یوازې دا د دې چې افغانستان اوس امنیت دی نو خلک مهاجرت ته نه مجبوره کیږي. درست امنیت دی اما سیاسی ابدیت نشته پکې. ډېر خلک د دې وجه نه افغانستان د څو کلونو کې خوش کړی چې دوی یا د فکري لحاظه یا د قومي لحاظه یا د سمتي لحاظه ځینې ګواښونو سره مخ دي، او دا د اوسني نظام هغه سیاستونه دي چې ځینې کسان اړ شوي دي دې ته چې د دغو سیاستونو یا د دوی د طرز فکر یا د مذهب یا د نورو قومي مناسبتونو په هغه وجه باندې دوی افغانستان خوش کړی. یعنی زه داسې فکر کوم چې د دې لامل یو د دې یعنی څو لاملونه دي. بل خبره فقر دی، اوزګارتیا دی، دا هم یو لامل کیدای شي چې خلک مهاجرتونو ته
بله.
بل خبره دغه د زده کړې مسله دی چې د ښځو د کار او د زده کړې مسله دی چې خلک دې ته مجبوره کیږي چې دوی وطن پرېږدي او مهاجر شي. نو دغه ډیری دې پورې راګرځي چې څومره دننه په افغانستان کې اوسني واکمنان اول خو دغه باب ارزیابي کړي، دغه باندې سر خلاص کړي چې د دغه کسانو د افغانستان ځینې وتل دلیلونه څه شی دي، او کله چې دغه دلیلونه باندې دوی ځان پوه کړي د هغه د حل دپاره دوی باید هغسې اقداماتو ته لاس پورې کړي چې په دې کې افغانان متضرر نه شي، یخنۍ کې خلک ونه وژل سي، په د امنیتي ځواکونو د خوانه د بهرنیو هیوادونو دوی بندیان نه شي ونه وژل سي.
اتمر صاحب، په نورو هیوادونو کې هم خصوصا په وروسته پاتې هیوادونو کې، حتی د سیمې او د نورې نړۍ، هغه ستونزې چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه تر یو حده پورې شته، همدا مشکلات شته. فکر نه کوئ چې دا څه باندې 40 کلن بحران چې افغانستان ته راغلی ده ورام خکړې ده، خلک مخته شول چې ایران ته سفر وکړي، پاکستان ته سفر وکړي، له ویزې پرته دغو هیوادو ته لاړ شي او قاچاقي لارو باندې بلد شي؟ دغه شی هم یو څه افغانان هڅولی دي چې په خپل کور باندې خپل مشکلات حل نه کړي او بهر ته لاړ شي. څرنګه دا عامل تاسو په څه سترګه ګوري؟
بالکل همدغه څه چې ورسره ګوري. اول خو دغه حکومتونه په دغه څلوېښت کالو کې کله چې په افغانستان کې د شوروي د لښکرو یرغل پیل شو، افغانان مهاجرت ته لاس پورې کړ، او کله چې شورویان د افغانستان څخه لاړ، یو تعداد افغانان بیرته وطن ته ستانه شول. په هغه وخت کې یعنی دا د هغو حکومتونو مسؤلیت و چې دوی باید یو ډېر قوي برنامه د دوی د بیرته راتګ دپاره درلودلی وای. په دې کې یوازې خپله افغانان هم مکلفیت نه لري. په دې کې څو اړخونه دي، یو خپله افغانستان دی، بل هغه هیوادونه دي چې په دې کې مهاجر اوسیږي، بل نړیوال دی. یعنی که موږ داسې فکر وکړو چې یوازې د افغانستان حکومت دغه ټول ستونزې حل کولای شي، دا غیر ممکن ده او نشي حل کولای. او بل په دغومره کلونو کې دوی داسې یو مداون برنامه یا پروګرام د مهاجرینو د بیرته راستنېدو دپاره نه دی جوړ کړی، سره د دېنه چې په هغه وخت کې موږ وزارت درلودو اوس هم لرو. او حتی په دغه شل کاله جمهوریت کې چې ډېر امکانات د دې دپاره مساعد و، نړیوال دلته موجود و، او دغه فشار په نړیواله باندې د هغه وخت حکومت راوستی شو چې دوی سره دغسې یو برنامه تنظیم کړي چې دغه مهاجر په صحیح توګه بیرته خپل وطن ته راستنې شي، خو دا کار ونه شو. اوس هم خبره دا ده چې یو خو هغه هیوادونه باید همکاري وکړي په دغه برخه کې چې مهاجر هلته اوسیږي، بل نړیوال ضرور دی چې مرستې وکړي د دوی د بیرته راګرځېدلو په خاطر، د عودت په خاطر. بل دا چې په کور دننه موږ دا مسؤلیت لرو چې د دوی دپاره حداقل موږ یو برنامه، داسې یو اپریشن پلان موږ ولرو چې دوی څنګه راځي، چیرته راځي، څه کار کوي، په دې کې څومره مسلکي کسان دي، په دې کې څومره تخنیکي کسان دي، په دې کې څومره صحي خدمات ته ضرورت لري، په دې کې څومره اقتصادي مشکل لري. دغه ټول
یو لوی پلان ته ضرورت لري، دا شی
لوی پلان ته ضرورت لري. او دا یوازې د افغانستان په حکومت یا د دې په امکاناتو پورې نه تکمیلېږي. دې کې باید نړیوال مرسته وکړي، دې کې باید دغه کوربه هیوادونه مرسته وکړي.
مننه اتمر صاحب. له فاطمه محمد خان سره مو اوس رابطه ټینګه شوې ده. فاطمه محمد خان، په ایران کې لکه څنګه چې ازادي راډیو راپورونه لري، خلکو ته ډیره د کار زمینه مساعده نه ده نن سبا، خصوصا هغه کسانو ته کار پیدا کول ډیر سخت دي چې په غیر قانوني لارو باندې ایران ته تللی وي. لیکن بیا هم دغه ستاسو په باور د افغانان څنګه ایران ته روان دي او غواړي چې هلته کار وکړي؟
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. شبر صاحب ولتاته دوم ستام کارته دریم د افغانستان ټول ولسته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلام نه ستاسو پیغامو ته راځو. افغانان خو د پیلن په یو حالت کې مکمل لارې طالبانو باندې کړې دي، د افغانستان اسلامي امارات. یا کوم هغه افغانان چې دي چې هغه ډېر مجبوره دي، ډېر مجبوره دي چې هغه ټول مثلا د هلمند لارې یا د لشکرګاه لارې چې راځي، کاچاکبران ورته د خپلو پیسو په خطر باندې وایي چې لارې صحیح دي، لارې ښې دي، خپل د خپلو ګټو لپاره هر سړی ناسته بس خپل جیب ده ډکوي. نو افغانان له هغه ځای بدبخته کېږي، بیا نو راځي کاچاکبر لاسته، کاچاکبر راوړي بلوس ته په لاس ورکوي، کاچاکبر خپله په ایران کې ناست وي یا افغانستان کې ناست وي نور خبر نه لري. لکه دا څنګه چې تاسو وویل، دوه ورځې مخکې یا درې ورځې مخکې چې کوم افغانان راغلي وله، هغه د یخ له امله یا د واورې یا د باران له امله عملته ختم شوي دي، مړه شوي دي. نن ورځ د باسات سړی نشته.
دغه خلک دلته سوال وفتی بامد خان، دغه خلک خو ستاسو له خبرو ما دا واخسته چې قاچاقبر غلطه وي، لیکن بیا هم په دومره ډیر شمیر افغانان چې قانوني اسناد نه لري، آیا په ایران کې د کار امکانات وغوی تشته؟
اصلا هیچ شی هم نسته شبر صاحب، ځکه چې دلته هغه کسان چې پاسپورټونه لري او مدرک لري، اغه ز خپل پروسه کال چې د مو خپل ملګری وو، د مو خپل ځای لو تاک نه ل پاسپورت سره د مرز کوخه. بیا کوم هغه کسان چې کاچاک او پاسپورت ملري، د غو زندگی خو یو مخ سخت ده، ډیره سخت ده. اول کار نه پیدا کیږي، دویم څه کار او څه فائدہ سي، اغه صاحب کارانو څه پیسې نه ورکوي، دریم لغم دی خاطر ماموران یې نشي پیسې ورنشکوي، ورډګات یې وړي عمل ته پراتوي، ادا خپل د کرایې پیسې نه لري.
په د فاطمه محمد خان، په ایران کې د کډوالو شمیر په د تیر یو کال کې خو ډیر کسان بیرته له ایران افغانستان ته تللي دي. د کډوالو شمیر تاسو ته وبخښئ، تاسو په کوم شهر کې یاستي؟ اول
غزنی ولایت ابو بنول سوالی.
نه نه نه، په ایران کې په کوم شهر کې ژوند کوي؟
ایران، تهران.
تهران
نه، شیراز کې.
شیراز کې. په شیراز کې د افغانانو شمیر کم څه وای ده تر پخوا، تر تیر کال او کنه؟ لا هم زیاته
نه ډیر فرق نه کړی ځکه چې کوم افغانان چې ولاړو د تقریبا د درې میاشتې کې چې کله تابستان یعنې دوبی خلاصوی د لغونه وروسته بیرته ډیر مسافر راغلی دي کاچاک باندې.
مننه فاطمه محمد خان. اتمر صاحب یو بل راپور ځینې کسان دا وایي چې ډیر افغانان چې ایران ته ځي له ایرانه بیا دوی غواړي چې ترکیې ته لاړ شي او بیا ځان اروپا ته ورسوي چې هغه لارې هم نن سبا ډېرې سختې دي د راپورونو له مخې او د اروپا اکثر هیوادونه هم افغان کډوال نه مني. څرنګه د دغو کډوالو شمیر تاسو ته څرنګه ښکاري سي؟ دا به ډېر وي او که نه؟
د پخوا په پرتله کم دی، لیکن په مضمون کې همدغه لارې دي کوم چې غیر قانوني اروپا ته دغه کسان راځي. اوس وخت کې اروپایي هیوادونه ډېر دغه لارې سختې کړې دي، یعنی هیڅ غیر قانوني کډوالو ته اجازه نه ورکوي چې دوی دننه اروپایي اتحادیې ته راننوځي. اصلا اوس ځینې قوانین داسې دي چې پخوا خو داسې وو چې هر هیواد که به چې دوی تلل هلته به دوی اول میشت کېدل، پس له هغه به د دوی کیسونه یا د دوی درخواستونو باندې غور کېده. اول ته به بیا دوی ته یا به یې ورکوو دغه پناهندګي یا به یې ردوو، خو په هر صورت اوس هغسې نه دی. دوی په دغه سرحدونو کې دغسې ځایونه جوړ کړي، کله چې دغه مهاجر راځي اول د دې سرحدونو نه دوی نه پرېږدي چې دننه دغه هیوادونو ته ورشي، او چې بیا هم په همغه سرحدونو کې دوی ساتل کېږي، همالته د دوی کیسونه بررسي کېږي. دا دوی مستحق و یا پناهندګي ومنل شو، دوی ته اجازه ورکوي که نه د محصرات نه دوی بیرته دیپورتوي. یعنی دا پروسه ډېر سخت شوی، ځکه چې مخکې زموږ تاسو ملګري وویلی چې دا ټول قاچاقبران دي چې دوی د خپل ګټې په خاطر خلکو ته غلط معلومات ورکوي، یا مثلا په کشتیګانو کې دوی سپارئ او په بار کې خوشي کوي، نو هغه وخت تالی چې دغه کسان جوړ رسېږي یا خپل ژوند له لاسه ورکوي، چې مونږ د دې ډېرو کسانو د خپل د ژوند د لاسه ورکولو شاهدان یو، او دا یو تراژیدي دی.
مننه اتمر صاحب. فاطمه محمد خان، په شیراز کې افغانان په کومو کارونو بوخت دي عادتا؟ دا کوم افغانان سي اسناد لري؟
کوم ولا شبر صاحب، شیراز کې کوم هغه مسافر یا کوم هغه افغانان کډوال شدي، هغه مختلف کارونه دي، یا ساختماني کارونه دي، یا مثلا د باغو کارونه دي، یا مثلا ډیر کارونه ساختماني دي. بعضی کارونه مثلا د سیاغه کارګاو کې دي، یا شارکو کې دي، سیاغه جوشکاروي دي، مختلف کارونه دي. ولی فل پیسه دي کې نیوی پیسه د کارونه ساختماني دي.
په دې ساختماني کارونو کې یو عادي کارګر ته چې سه هنر نه یې مثلا د عادي کارګر وي، د عادي کارګر ته ستاسو د اټکل لمخه د میاشتې د افغانوی په حساب څومره افغانۍ لاسته ورځي؟
کوره پدې کې خو شبر صاحب باید د کومې هغه پیسې چې په اسنداز لري هغه باید حساب شي، نه هغه پیسې چې دی اخلي په هغو کې مثلا دی د اتاق خرڅ ورکوي، یا د اسناد کرایي ورکوي، یا نور کوم مثلا خرڅونه باندې راځي. دی به درته ووایم چې د افغانستان په پیسو باندې
یعنی تقریبا یعنی مثلا لدغه مصارف ول لګشتون او پراته تقریبا 2 روپیه یو عادي کارګر ګټلی سي.
اته زرا غوړی یو زرا
اوس دلته سوال دا دی چې آیا دغه وزرا اته زرا افغانۍ یو کارګر چې په ایران کې په ډیرو سخت شرایطو کار کوي، دا په افغانستان کې نسی ګټلی؟
افغانستان کې خو کار نشته، که کار ووسی هیڅ سړی دلته نشي راتلی، نه راځي.
دلته بیرته اتمر صاحب، څرنګه یعنی دغه وا ته زره افغانۍ لپاره سي کوم افغانان مهاجرت کوي او نورو هیوادونو ته ځي، اولته ډېر سخت ژوند ګالي، څه رقم دې ته زمینه مساعده ول آسانه نه دي چې دوی دغه وا ته زره افغانۍ په میاشت کې ترلاسه کړي؟
ګورې دننه په افغانستان کې که کاري واقعا د اته زره روپۍ په خاطر څوک خپل فامیل نخوشی که خپل وطن نخوشی که اتوان غات زرا و زرا و لاز زرا و پینزل زرا دا خپل دنن پا افغانستان پیدا کیگی. لیکن نوز خبر داده چه آیا داغه ده کار زمینه هم دوست خلق تم هم دوغم را قیمت پیدا کیگی که نپیدا کیگی. که مزا پوری چلی دل کیگی و ستونزا دنه په افغانستان کې ډیر دی. بل خبره دا ده چې تاسو یو غیر فنی کارګر ته خو ضرورت ډیر کم لرئ. موږ فنی کارګر بیخي نه لرو. یعنی کارګر موږ هغه ته وایو چې مسلکي وي، مثلا ګلکاري، رنګمالي، نجاري، برقي، نلدواني، همدغسې نور
مسلکی. اتمر صاحب په همدغه برخه کې دغه ځوانان چې ایران ته ځي فرزند کار کوي یا حتی پاکستان ته ځي کار کوي، فکر نه کوي چې دوی د دې لپاره چې کار ورته پیدا شي باید یو فن په یو شکل باندې زده کړي؟ خو په دې برخه کې فکر کوم چې د خپل زموږ ستاسو وطنداران هم یوه لویه برخه هغه دی، یعنی یو څه ګناهګار یې به حساب کړو، یعنی لټ دي.
یو مشکل چې موږ افغانستان کې لرو، ګورئ کله چې په دغه شل کلن جمهوریت کې به تاسو ډیری کارګران به د خارج نه راتل، یا پاکستانی به و یا به مثلا د نورو هیوادونو نیپال به و د چې د بنګلادیش به و، دا ځکه یا د ایران نه به و، دا ځکه چې هغوی مسلکي و. اوس څو ځلي تاسو ما اوریدلی خبرونه کې دغه راپورونه ستاسو د راډیو نه نشید سوي دي چې وزارت کار و امور اجتماعي مثلا عربي وادونو سره تړون وکړو چې موږ 50,000 کارګران ته ضرورت لرو. هغوی صحیح دی، دغه کارګر ته په ټول نړۍ کې خلک ضرورت لري، اما کوم کارګر ته؟ حرفوي کارګر ته چې هغه مسلکي. که تاسو زما ارزاو چې موږ په دغه شل کلونو کې ولیدل افغاني کارګر هغه ډیری مسلکي کارګر نه دي، یعنی تخصصي حرفوي نه دي،
صرف فزیکي کار کولی شي.
فزیکي کار کولی شي، د فزیکي کار چې دوی کوي بیا هغه په معیارونو باندې برابر نه دي. مثلا د کیفیت له لحاظه هغه کارفرما هغه کارګر نه غواړي، ځکه ترې هغه کار خرابي. هغه کارګر ته دوی ضرورت دي چې هغه فني یې. اوس مثلا په اروپا کې تاسو وګورئ د دغه کارګرانو ژوند یا معاش د هر چا نه لوړ دی، هېڅ دوی اوزګار نه پاتې کېږي، ځکه چې د دوی کار بل څوک
جرمنی کې ژوند کوي. د ازادي راډیو نم راپور درلود تقریبا څو کال مخکې، وایي د مکتبونو ته 80% خلک هغه برخه وایي له 12 وروسته له 13 وروسته چې فن او حرفه زده کړي، او هغه 20% کې خلک بیا کوشش کوي چې پوهنتونونو ته لاړ شي او اداري کارونه وکړي. په افغانستان کې که څوک تعلیم کوي یوازې ادارې ته مخه کوي، او که څوک په عادي ژوند هم کوي او کار کوي هغه بیا یوازې فزیکی کار باندې اتکا کوي. همداسې نه ده؟
بله بله. ګوري یو مثال به زه تاسو ته، په افغانستان کې که تاسو وګورئ مشکل دا خبره ده چې هیڅ دغه مسائل په نظر کې نه نیول کیږي. مثلا په پخوا وختونو کې همداسې و، مثلا 45 کابل پوهنتون کې استاذي کړی، او هلته ما لیدل ټول کوشش دا و چې طب ته لاړ شي، ټول کوشش دا و چې حقوق ووایي، ټول کوشش دا و چې مثلا پولیس ته لاړ شي. هیچا بل فاکولټی ته زړه نه ښه کاوه، ځکه چې دوی هغه واقعیتونو ته نه کتل چې دغه وطن څومره دغه مسلک ته ضرورت لري،
خصوصا زراعت او فارمیسی ته.
وزارت نرس او قابلت دو چند دری چند ضرورت دلده نسبت دکتر تا، لیکن هغه وخت کې هغه دولتونه نه نرس دومره ټریننګ نه فارغ ورک او د قابله دوی فقط ډاکټر فارغ او ځکه چې دغه نظام دغه چار څوک امتیاز لري هغه ښه امتیاز باید هغه ته ورسي. په دې شل کالو کې هم دغه څوک حرفوي مکتب بیخي جوړ شوی نه ده که جوړ شوی هم ده ډېر کم. لیکن د داود خان په وخت کې اول خو دغه سیستم د تعلیم تربیې داسې و چې مسلکي کېده، د اتم صنف یو کانکور و بیا د دولسم صنف بل کانکور و اجتماعي نه به ساینس ته نه شو تلی، د ساینس نه به تخنیکي ته نه شو تلی، دغه یا د اجتماعي نه به تخنیکي ته نه شو تلی. دا ټول کټګورایز کېده. بیا کله چې یو کس د دولسم نه به فارغ شو هغه به مشخص فاکولتی ته ورغی، د هغه فاکولتي نه به چې فارغ شو مشخص بشه چې د سینا بل ځای کې بل وزارت کې کار نشي کولی. مثلا د ادبیاتو د فاکولتي فارغ تحصیل د وزارت تعلیم تربیه وزارت تحصیلات عالي کې کار کوو، یا مثلا که د ژبې د برخو مثلا اکادمي علوم راډیو په ورځپاڼو کې په دې ځای کې. داسې نه وه چې د ادبیاتو نه فارغ شي هغه په وزارت خارجه کې کار کوي،
خو مشکل په دې کې و چې له ادبیاتو نه به فارغ و هغه د ادبیاتو په برخه کې به داسې نه شوی کولی، نو هغه صرف هغه عادي سواد نه به استفاده کوله، له بل دفتر ته به ورتلل. مننه اکمر صاحب، د یو دوه اورېدونکو انتظار پاتې شول، دا به هم راواخلو. مهرباني وکړئ، ترشنا آسمان لاندې پروګرام دی.
سلامونه شبر صاحب.
وعلیکم السلام احمدي صاحب، تاسو یاست؟ شراغلی
او روغس او مننه روغس وی ته منو ته سلامونه وایم. شبر صاحب، وخت زموږ تاسو ګورو افغانستان کې چا په اصلاح باندې دغه تیر ورځ ما یو څه د خبر کړو، چې یو ګډوډي تقریبا وګورئ شي یو یو په چا ځدنې تقریبا وګورئ شي. بیا هغه چې کارت وګور کوي چې په باندې پیږي هغه کار والا شي، د کار هغه غم څونو سره یې دښتلون څونو سره نو په ټول کې دا مطلب څه خبر وکړه. یان موږ د شغل سم یو مقرنه جوړ کړه د شغل یې په لپاره، نو تاسو باید د غریبانو زمون شې دی نه بیکاره ګرځي دا وسه ته ور پز دکی نو یارنګ ما دې دکی ما سره وایې رنګ خالي دکی تقریبا د شغل نه دي تقریبا هغه ته څه ګټه حاصل کیږي. او یم انسان چې شبر صاحب یو څه نه زده نو وګوره خارج تر څه د افغانان زی غیر قانوني نو دا خلک ته وځي کې وګوره تقریبا ډېر سنور کله خلک سره چې په استرا باندې فازابي وسره دي ته شغل یې په اوس دکی یا زب اوس دکی یا نور کار عمر اوس دکی نو بیا کله هغه وسره ستومانه افغانان وګوره په دغه کله باندې وخت چې موږ ورو دک مخکې نشو ویره شبر صاحب کې افغانان د کار دي ځوانان ځمیان ځمین کوټی دي یعنی په ټوله کې چې موږ زیاتره ګورو بیا دغه د بازي غریبو زمون شې دي تقریبا د شه هغه کې برخه اخلي یعنی دغه رنگ ماجی کې او هرنګاری کې نو زیاتره دکانو کې ویني مستر خانو کې نو هغه غره بیا دوه درې کاله بعد خپل دکان وځي تقریبا بیا د خپل شاګردان لري نو زیاتره خلک به څه پوښتنه لري بیا یې کوي. یو ته حکومتونه خو شبر صاحب زیاتره خلک به څه ګرځي شي هغه وسی خلک دي تقریبا یا وسی لري تقریبا د څه دغه کورونه خلک کې هغه بیا د څه
یو د احمدي صاحب یو بل شوم ده. حکومتونه عادتا په افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې حکومتونه دومره گنجائش نه لري چې ټول خلک جذب کړي، خلک باید ځان د خپل کار پیدا کړي. اوس ګور یو څوک پانتون وایي یو څوک پانتون وای دې ته نه ګوري چې زه دغه فاکولته وایم آیا په دې کې کار شته که نشته، صرف د نوم لپاره یې وایي. او په اروپا کې دغه د اتمر صاحب هم په اروپا کې ژوند کوي، په اروپا کې لویه برخه خلک دې ته ګوري چې له دې دولسمه فارغي شي په دې چرت وهلی وار له مخې فکر کړی سي زه باید څه شی ووایم چې ما ته کار راکړي او په هغه لاره کې بیا زه ډوډۍ پیدا کړم. نو د افغانانو اوس مثلا ایران ته ځو خو چرت نه وهي چې په ایران کې کوم کار شته. مثلا د اوس فتح محمد خان له ایران را سره دی په خبرونه کې تور له دوی نه واورو. احمدي صاحب تاسو را سره اوسئ، فتح محمد خان څرنګه دغه کوم افغانان چې تاسو درځي فرزند د شیراز کې چې تاسو یاستئ دوی دغه هنرونه د شانس زده کړي وي او کنه همداسې ورشي او بیا کار کوي؟
کوم هغه افغانان چې مخکې راغلی دي یا پخوا راغلی دي په هغه شرایط کې په هغه وخت کې افغانانو مدارک چا درلودله، چا د دې مثلا تولد د ایران سوی دي هغو خپل کار کسب زده کړی ده. مثلا مختلف کارونه دي لکه کاشوکاري لکه سنگینما لکه الموتربندي کارونه
په هغه کې مثلا ډیر خلک پورا پورته سوي دي په خو درېدلې دي چې هغه مثلا بعضي اوس پیمانکاران دي ډیرو ان شاء الله اوس وضعیت ښه دی هغه افغانانو چې هغه مخکې راغلي دي په وخت او زمان سره په دوه کاله درې کاله باندې یو هنر لاسته راوړی ده زحمت یې کړی ده تلاش یې کړی ده شپه ورځې په ځان یو کړی ده ډېر تکلیفونه یې تېر کړی دي چې په درې څلور کاله باندې یو هنر لاسته راوړی ده.
مننه فاطمه احمد خان. احمدي صاحب څنګه په بغلان کې تاسو داسې ځوانان پیژنئ چې هغوی مثلا مخکې تر دې چې بل څه وکړي یو هنر او یو فن زده کړي او بعد لږ بیا فکر وکړي که خارج ته تلم نو له دې هنر سره به ځم؟
تقریبا تو کوشش کو غوسامره کی ته زوانی مینه ته زدا خپانه سه سبب ته دکان لري ته شاګردانی نو دا قسم از تیرو اس کوله سه والا دا خلک ما سره کله کله وس یی درا کی یا تقریبا کوټ نه سفي نو کار کې دې صدا په خبره نو ما وټی سه ما وتا دا خبره کوله را سلام په خیر دکان لري ته ژوند کې خبرې یو خاصه چې یو څه دې یا ته ورمایشت ورکې تقریبا ته سره خندا نه پټول کې موږ تاسو ګور شپه ته د کس په د شوې سه دونې افغانستان مزدوری کولا افغانان بخشش کولی یا به جنجال سره کاو نو افغانستان کې خو زیاتره کارونه چې موږ ګورو خاص کارونه نشته نو غیران موږ دوستان سره وقت میاسې وزارت زر نظر پہ کار کیا غبداری کی دیا مقداری کی دی نو پٹولا کی شگور دیا کورنے تیرا جی جی نو یو سو پیسے پا خپل وقت جاتا رہا خلک اور کیا تن نور کی باج خلک کی تیر خوری یا باغواران جی تقریبا دا باج خلک سبا نو بیا ما بشارہ کی تن وسو گرم ہوتا جا غواران تے مرش کے شہیدان سے ویدی یا یا واور پڑی اور سب دیر
بلا مانن احمدی صاحب پروان کے بعد خبر وقت بلا اوریدون کہ امرا سر دے مہربانی ہو تشنا اسمان لاند پروگرام دے
محترم احمد چبر سلامونه تا ته وایم او د ازادي رادیو ټول محترم اوردون په خدای دی وکړي روغ جوړ به
شرخ له عتل سه روغ جوړ
خدای دې ایمان قبول کړي شبر صاحب خوشاله سم چې پاتې ډیر مده مې بیا ساده غواړي یو خاص ملمنو ته ځانګړي سلام وایم شبر صاحب محترم احمد چبر صاحب دغه کوم پیښه چې په ایران کې را مته شوی ده بدبختانه موږ دغه پیښه باندې ډیر غمجن ټول دغه رپورت ما ورته خدای پاک دې دغه خان ته جنت فردوس ورکړي محترم احمد چبر صاحب لکه اتمر صاحب چې اشاره وته وکړه واقعا دلته دوه موضوعګان ته باید حکومت توجه وکړي یو خو دغه ایران چې دومره پیسې نه پیدا کړي لکه موږ افغانان چې شبر صاحب دلته ملامت چبر صاحب دغه چې دغه تچغبر چي دلته دغه کسان ته وایي چې مثلا په ایران کې داسې کار دي داسې مزدوري دي داسې پیسې موتی پرتی دي تاسو راځي ایران ته ولاړ نو دغه خوار او غریب کسان په دې باره خطاب چې شبر صاحب قسم نه کرامن و تاخه چې راځي هلته کار او کار سره دغه کچاکبران باید حکومت هغه مخري حکومت باید دغه کچاکبران ګیر کې د قانون منګور څه وساري زه خدای ته امید لرم شبر صاحب چې دغه کار حکومت وکړي هیڅ وخت د یاده شي پیش ما بین تن راځي.
ډیره مننه اتل صاحب. او تاسو خو له هلمند را سره خبرې کوو د هلمند په کوم ځای کې یاستئ اوس؟
په ګرمسیل ولسوالۍ کې احمد شبر
صاحب هلته باران سوی دی او کنه
داسې باران وسو تیر شپه شبر صاحب محترمه چې ډېر ښایسته خوندور باران وسو یعنې که زه درته وایم په داسې رمه داس مرد داسې باران نه پیادېږي تیر شپه ښه خوندور باران وسو.
مننه. بس بس په دې هیله سي وچکالی په افغانستان کې ورکه سي او له دې سره کارونه هم په افغانستان کې زیات پیدا سي. مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخسته. اتمر صاحب د دې له خاطر زغه د کډوالو غم خوړل شي که څه هم د خبرونه په پیل کې تاسو په تفصیل دا ویل چې دې ته یو پلان پکار دی پروګرام پکار دی لیکن تدریجي پرته له دې چې په لویه سطح باندې دې ته څوک فکر وکړي په وړه سطح باندې د کورنۍ په وړه سطح باندې د یوې کوڅې خلک په ښار کې اوسي د یو کلي خلک څه کولی شي چې دغه د کډوالۍ مخه یو څه ونیسي او په کور دننه ځان بسیا کړي؟
ګوره اول خو دا خبره چې څنګه موږ د کډوالۍ نه مخنیوی کولی شو هغه البته عوامل مخکې دوستانو په باندې خبرې وکړې ډېر زیاتې هغه برخوردون دی سیاسی یا امنیتی دا معنی نده چه دلتا چوک دخلا نکی یا دلتا دی چوک برامتا نکی
اتماسف سیاسی و بخش سیاسی شاید دوم رنی دلتا دا ایران تا سیزی خدا خوری را دی آم افغانان دی سی روان دی پاکستان تا هم
آخه تم بازم سیاسی دا معنی چیزی نکسان دیست مثلا پا جمهوریت که دقا دی میلیور دو کسان و مثلا دست اخبارات و دا نور کسان
آخو تلیلی دی آخو پاوله که تلیلی دی یعنی دقا وست کم کسان چی؟ یعنی دی رادی خوار غریب افغانان دی سیزی
یقیرا وست آقا چودی چه آقا دو مشکل لری یا دا چه دی تعلیم مسئله دقا دی اولادون و دقا دی فامیل دی اولاد د تعلیم مسئله که اوست مثلا پا افغانستان که خدا اوست تعلیم بنده ده خوز تعلیم ده جنکم تعلیم بنده و دست فامیلی ندی که دی دوی کل روان دوی پا اولادونو بنده والار ده یعنی دوی کوشش که ایچه پا خپل اولادونو بنده سبق وای درس وای او دقا زمینه دوی تا مساعد که چه دوی اخوکی او دقا ده مسئله ده بل اقتصادی فقر ده یعنی کله چې کتاس داسې فکر وکړي چې یو څوک ځمکه ونه لري دوکان ونه لري کار ورته پیدا دی شي نو هغه دپاره نه څه قرض ورته څوک ورنه کړي نو بله لاره نه لري یعنی څوک د خوښۍ نه کور او وطن نه خوشي کوي یعنی یو مجبوریت حتمي هغه ته پیدا کېږي
او هغه حلاره لپاره څه شی باید وښ
حلاره ډیر حلاره دی ګوري اول دا چې دغه فکر تر اوسه پورې متاسفانه چې هم زمونږ چارواکو سره شته هم ځینې کسانو سره شته ځکه زه دا رسنیو کې دا خبرې ګورم حتی مهاجر ته په بده سترګه ګوري مهاجر توهینی کی مهاجر تحقیری کی اول خو مهاجر پاغ هیواد کی چیزا کوربه هیواد چیزا هلته تحقیری کی هلته څوک هغه سی یو موقف هغه ته نه ورکوي لکه چې دغه نور د هغه هیواد خپل کسان لري تاسې معمولا زموږ مهاجر کوم چې پاکستان کې دی په ایران کې دا په رسنیو کې په دې بدبختۍ کې تاسې ګورئ چې دوی بیچارهګانو سره څنګه بد وضعیت
دا خود اتمر سه محترم بیا هم سوال داده یعنی دغه افغانان چې اوس هم ایران ته ځي او پاکستان ته هم روان دي نورې نړۍ ته روان دي دا عام افغانان څه یادوم نه سیاسي خلک یادوم نه هغه کسان یادوم چې له اوسنیو چارواکو سره اختلاف ته یادي اوسنیو چارواکو تر فشار لاندې دي یو مخام خلک تاسو څه پیشنهاد لري مثلا په یو کلی کې ځوانان دي او ملای تړلې ده او د قاچاقبر منی ایران ته ځي دغه کلیوال څنګه دا راګرځولای سي په کور دننه کار وکړي آیا ممکنه نه ده آیا ممکنه نه ده که دوی ټول سره لاس یو کې فکر وکړي چې په یو کلی کې شل کور دي او په دوی کې ځوانان دي که دوی ډیر هغه د شرکتونو په حساب سي ځینې کسان کار کوي د شرکتونو په حساب باندې فرضاً دوی ته نږدې ځکه هغه یو ځای سره آباده کې دوی ته کار پیدا کړي په دې حساب لاس سره ورکړي مثلا پیسې سره واچوي یو د چرګانو یو فارم جوړ کړي مثلا پیسې سره واچوي هغه د زراعت په برخه کې یو کار وکړي آیا فکر نه کوي که خلک په خپلو کې سره متحد شي د یوه کلي خلک هم کولی شي چې خپل ځوانان بوخت کړي او زمینه ورته مساعده کړي آیا ممکنه ده
بله بله اول خو خلک دغسې فکر ولري خلک دغه هم بستګي ولري دا کار ډېر زیات ممکن دی مونږ ښه کسان لرو سرمایهدار کسان لرو چې دوی مثلا په ښارونو کې سرمایه ګذاري کړی په خپل ولسوالي کې په خپل کلي کې دغه سرمایه ګذاري دوی نه دی کړی در حال چې مونږ هغه وخت د دغه کسانو نه مخنیوی کولی شو کوم چې د دوی دپاره کار تولید کړو په د دوی په محلاتو کې او دا هم د دولت یو مسؤلیت دی هم د خپله د هیوادوالو یو مسؤلیت دی هم د هغه کسانو مسؤلیت دی چې هغه دغه امکانات لري مونږ باید خودکفایی ته تلاش
کو یعنی دغه سکارونو تلاش وا چې اتمر سه محترم او بخشه ساس خبره قطع کوم. یو خوغه خبره ده چې سرمایه دار ده او هغه راځي په افغانستان کې پانګونه کوي، خو بیا هم یو محدود شمیر کسان دي چې سرمایه لري، لیکن عادي خلک چې ډیره سرمایه هم نه لري، دغه خلک که چیرته په خپلو کې متحد شي او یو لکه مخکې چې مې تاسو ته د چرګانو د یوه فارم مثال درکو، مثلا د کابل په لښار نه د باندې په یوه کلي کې یو لس شل کلیوال سره یو ځای کیږي، یو محدود سرمایه سره یو ځای کوي او فارم جوړوي او دې ته زمینه برابروي. دا خبره زه تر دې پورې کوم چې یو وخت دغه د بنګلادیش اوسنی واکمن محمد یونس د همداسې وړې وړې سرمایه داری ته زمینه مساعده کړه چې بیا د نوبل جایزه هم واخیسته. او په افریقا کې هم ځینې هیوادونه په همدې شکل له فخر نه تر یوه حده پورې راوتلي دي. آیا افغانان په دغه برخه کې فکر نشي کولی او داسې کار نشي کولی؟ اتمر سه،
تاسو ډېر ښه مثال راوسته. زه 2001 کال کې بنگلادیش ته لاړم، یو حیات کې تقریبا یو میاشت یو دی بیا سالته وم. د بنگلادیش ټول ولایات ټول کلي ټول ښارونه پکې ولیدل. هغه وخت کې دغه ډاکټر یونس د ګرامین بانک رئیس و، او ګرامین بانک هغه بانک دی په بنگلادیش کې چې دوی واړه قرضې خلکو ته ورکولې. تاسو یقین کوئ چې دغه ټول اوزګار خلک په بنگلادیش کې د همدغو قرضو په وسیله باندې، د کوچنیو قرضو په وسیله باندې خپل ژوند مخته بیاو. او همدغه کار چې دی د نوبل جایزه واخیست نو دغه لارې دي چې په دې باندې دولت فکر کوي، په دې باندې لوی برنامې جوړ شي، په دې باندې پروژې جوړ شي، په دې باندې کومکونه مرستې جذب شي، په دې باندې موږ باید پروپوزلونه ورکړو نړیوالو ته. وګوره، دا زموږ یو ستونزه ده، د دغه همسایه هیوادونو هم یو ستونزه ده، د دغه اروپایي هیوادونو هم ستونزه ده چې دغه دومره مهاجر چې ستاسو هیوادونو ته راځي تاسو باندې بوج دی. راځئ د دې د خلاصون دپاره موږ سره دغسې مرستې وکړي که موږ دغه پروپوزلونه یا دغه پیشنهادونه دوی ته په یو منطقي صورت باندې جوړ کړو. زه په دې باور یم چې نړیوال به په دغه برخه کې کومک وکړي. همدغه که ستاسې په یاد شي کله چې جمهوریت راغی په افغانستان کې د طالبانو د اول دور نه وروسته، ښاغلی کرزی د توکیو په کنفرانس کې د نړیوالو نه دا غوښتنه وکړه چې موږ د جګړې نه راوتلي یو، موږ سره مرسته وکړي. نړیوال ورته ویل چې درسته موږ تاسو سره مرسته کوو، لیکن تاسو د دې مرستو د مصرف طریقه موږ ته وښیئ چې تاسو داسې خو موږ نه شو کولی چې تاسو ته دغه ټولو پیسې په لاس درکړو. تاسو په شوکار تاسو د دې د مصرف هغه شکل او طریقه موږ ته ووایئ. نو بیا پس لغه او چې دوی هر وزارت باندې مثلا د هر وزارت کسانو په دې لاند باندې کار وکړه چې څومره پیسې کوم وزارت باید واخلي. نو دا دغسې یو هغه ته ضرورت لري، یو مدیریت ته ضرورت لري چې هم په دې برخه کې وړاندیزونه وي، پیشنهادونه وي، د هغه حل لارې هم واړه قرضې د خلکو دپاره، هم د حکومت هغه تشویقی. موږ اوس نورې تشویق هېڅ نه لرو.
اتمر صاحب وبخشئ، د حکومتونه خو بیا هم ولې باید افغانان ټول عمر حکومتونو ته سترګې په لاره شي؟ آیا په اروپا کې خلک له حکومتونو څه غواړي او که پخپله څه کوي؟ زه دا وایم چې ولسونه پخپله د خپلو مجبوریتونو له خاطره په دې شک نسته چې حکومت که امکانات ولري شاید ډېر څه دوی ته ورکړي، که امکانات ولري، لیکن ولسونه پخپله خپل مجبوریتونه لري. که چیرته دوی متحد شي او دوی مشترکه سرمایه گذاری وکړي، د شرکتونو له لارې وکړي، پخپلو کې لاس سره یو کړي، ممکن تر یو حده پورې خپل مشکلات حل کړي.
یقینا همدغه څه دی. موږ هم زموږ او تاسو یو مشکل دی چې موږ د یو ملت په شکل باندې سره یو نه یو. دغه څلوېښت کاله جګړه په افغانستان کې دغه ټول ملیتونه سره بیل کړی دي. متاسفانه یو خو د جګړې مسله ده، بل په دې کې د مغرضو کاړیو د هیوادونو لاسوهنه ده چې زموږ ملت ټوټې ټوټې دی. همدا تاسو نن ګوري منګه د سواد کچه نسبت څلوېښت کاله مخکې ته پورته ده، لیکن زموږ مشکلات نسبت څلوېښت کاله نه اوس ډېر دی. علت همدغه شی دی چې موږ یو موټی نه یو، موږ یو بل سره اختلاف لرو، موږ یو بل سره دښمني لرو. موږ هزاره ازبک نه مني، ازبک پښتون نه مني، پښتون دواړه
په خپلو منځونو کې دی سره جوړ شي. په خپلو اوس مثلا په یوه کلي کې ټول ازبک دي، دوی د ټول سره لاس یو کې. په افغانستان کې په همدې برخه کې مثلا ترکمن کامیاب دي، په خپلو منځونو کې سره لاس سره یو کړی وي، که یو کور په یوه کلي کې د قالینې د جوړېدو هغه وسایل لري، هغه بل کلیوال ته هم لاس ورکوي. یا فرضاً په ځینو مواردو کې کوچان له یو بل سره لاس وړي، او په ځینو نورو کې به هم همداسې وي. مننه اتمر صاحب، له فاطمه احمد خان نه به واورو. فاطمه احمد خان، بیرته د ایران موضوع ته کراسو. داسې کسان تاسو په وروستیو کې لیدلي دي چې تر شیرازه پورې رسېدلي د افغانان او قاچاقبرو تر هغه سره پورې رسولي وي او اوس کار کوي؟
شیبر صاحب، کیدای شي دغه افغانان راغلي دي، موږ خپل سترګو باندې لیدلي دي چې قاچاقبر سره راغلی ده. مخام اوتا کې شی وستوی ده، سهار بیرته راځي، مرسوی تللی ده افغانستان ته. دغه دومره تکلیفونه او زحمتونه دی ټول په خپل سر باندې وړي دي، حتی خپل ځان یې مرګ ته ورکړی ده. دا ټول تکلیفونه یې وړي دي، مخام راغلی ده، سهار بیرته افغانستان ته راځي، مرسوی ده.
متاسفانه، لیکن بیا هم البته دا سوال تاسو یو تر شکل پورې باندې ځواب کړئ چې دا خلک ګولې راځي، لیکن تاسو په خپله له دغو افغانانو سره خبرې کړي دي؟ دا کوم څه په وروستیو څو میاشتو کې شیراز ته درغلي دي، چې ولې راځي نو په دا مشکلاتو له غالي؟
ولا شبر صاحب، داسې خبره ده چې دمو تاسو افغانان ټول مجبور خلک دي، یعنی بدبخت خلک دي. افغانستان کې اوس هیڅ کار زمينه نسته، ورې زمي ده، بارانونه دي، واورې دي، نه دکانی لري، نه یو کشاورزی کار لري، نه یو بل کار لري. خلک مجبور دي، قرضدار دي، بدبخت دي. یو سړی د کوزده کړی ده، د ورول پیسې نه لري. یو سړی د وروره مثلا یو مشکل ورته پېښ شوی ده، خپل د مشکل د رفع کولو لپاره، د خپل مور او پلار او د خپل اولاد د ښځې د ماشومانو د نفقې لپاره نسی کولای افغانستان کې پاتې شي. دا دای مثال لري، مثلا لکه هغه یو ونې ته چې مثلا دوه کاله درې کاله اوبه ورکوي او بیا راولاړ شي دا ونه ووهي، دا داسې کله دا میوې ته ثمر ته ورسېږي او چې ووهي. نو د افغانانو ټول کارونه مثلا دغه رقم ته دي چې شپای میاشتې اووه میاشتې خواري کاږي د یو زمې لپاره، چې هېڅ شی نه لري، وچ کلکې مجبوري نه راځي ایران ته.
فاطمه احمد خان، ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. اتمر صاحب محترم، له تاسو هم منندویم چې په خبرونه کې مو ګډون را سره وکړ. د دې خبرونې په دې وروستیو کې د دسمبر د 13مې د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یو تفصیلي راپور لرو، دا سره اورو. او زه احمد شیبر هم له تاسو اجازه اخلم.
زمانی که ما جای مراجعه میکنیم به خاطر کار، میگن شما مدرک قانونی چی دارین؟ ما را نمیگیرند.
مرضیه محمدی به ایران که میشت افغان مدنی فعال او کډواله ده، دا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته او د امنیتي ګواښونو له امله له خپلې ولس کسیزې کورنۍ سره له افغانستانه ایران ته تللې ده. مرسي ازادي راډیو ته وویل چې دا له دوهنی مکلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي، خو له هغه وخته چې د استوګنې اسناد نه دي تمدید شوي، بے برخلیک او له ټولو خدماتو محرومه ده او په ناڅرګند حالت کې ژوند کوي.
از ترس از اینکه ما مدرک ندارم، شبا خواب میبینم که من بیرون میرم.
د دې لورې چې اسناد نه لرم، د شپې خوب کې وینم چې بیرون وزم، پولیس می نیسي. پلار ورونه او هیڅوک مال کور و تلای نشي. د دې لپاره چې اسناد نه لرو روختون ته تلای نشو. زموږ سیم کارتونه قطع کیږي، بانکي کارت نه راکول کیږي. زه ډیره بې برخلیک حالت کې یم. که افغانستان ته بیرته ستنه شم، هلته مې هم ژوند ته ګواښ دی.
په ایران کې د افغان کډوالو نیونې او ځپل وروسته له هغې زیات شوي چې تهران روان کال په پیل کې اسرائیلو سره د ایران د 12 ورځنۍ جګړې وروسته د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو هڅې ګړندۍ کړې. د روان کال په پیل کې ایران د نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی استلې پیل کړل. د ایران سرحدي پولیسو نه یوازې دا چې افغان کډوال نیولې او وهلي، بلکې په دې وروستیو کې پر پوله یو شمېر په ډزو وزلې او ټپیان کړي دي. د ایران د بشري حقونو سازمان هالواش د نومبر په 14مه په یو راپور کې وویل چې د ایران د سیستان بلوچستان په سروان سیمه کې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا لږ تر لږه و افغان کډوال وزل سوي او څو نور ټپیان سوي دي. د سازمان د 2024 کال د اکتوبر پر 14مه هم راپور ورکړی و چې د ایران سرحدي ځواکونو د سروان په سیمه کې په 300 افغان کډوالو ډزې وکړې او په بمونو یې والوزول، او وی ویل چې په دې پیښه کې له 60 څخه تر 70 پورې کسان وزل سول. د ایران سربیره د افغانستان بل ګاونډي پاکستان هم سکل د افغان کډوالو د نیولو، وهلو، ځورولو، باج اخیستلو او ایستلو پروسه په چټکۍ سره شدیده کړې ده. په اسلام آباد کې یوې بې سرپرستې میرمنې چې په خبره یې دوه ځلې د پولیسو لخوا نیول سوې ده، وویل چې پولیسو لخوا د نیول کېدو او افغانستان ته یې د استولو له ویرې په یو لرې پروت کلي کې ځوان کوي چې اقتصادي وضعیت یې خراب دی. دې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل، نو می راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل
خلک په ډېر بد حالت کې دي او شرایط ډېر خراب دي. زه خپله دوه ځلې نیول شوی یم، حاجي کیم ته یوړم، خو د ملګرو په مرسته بیرته رازاده شوم. فعلاً یوې لرې پرتې سیمې ته راغلی وو، یوه خونه مو نیولې چې نه برېښنا لري نه ګاز. زه پیریکی پخوم او څیره مې د پاکستانیانو په شان بدلوم او بیا یې بازار ته وړم او پلورم، او خپله شپه ورځ پرې تېروو.
پاکستان ظاهراً وروسته له هغې چې د اکتوبر په 14مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سخت نښتو وروسته د طالبانو حکومت سره یې اړیکې خراب شوې، په دې هېواد کې پر میشتو افغانانو فشارونه د پام وړ زیات کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د ډسمبر په لومړیو کې د غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو لپاره د عملیاتو د شدیدېدو اعلان وکړ. وی ویل چې عملیات به د سیمه ییزو پولیسو افسرانو په کچه پیل او په غیر قانوني افغان به ونیول سي. پاکستان د 2024 کال په سپتمبر کې پریکړه وکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به په څو مرحلو کې پیل کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR ویلي چې له هغه وخت راهیسې د 2025 کال د نومبر تر 30 پورې له 1.8 میلیونه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه سوی دي. خو د افغانانو بې ځای توب یوازې له افغانستانه بهر باندې نه خلاصه کیږي، بلکې په کورنۍ کچه هم له خپلو اصلي سیمو بې ځای سوی او په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دې کورنۍ بې ځای سوی له ډلې یو شمېر چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله خپل ټول ستا له لاسه ورکړي، وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د چلا سیمې اوسیدونکی فرید چې په اګست میاشت کې د وروستۍ زلزلې له قربانیانو دی، وایي
کوم وخت چې زلزله شوې د هغه وخت نه دی خو مسوول په زندګي او څه ډېره سخته شوې ده، ځکه چې مشکل له خیمې زندګي ده او مشکلاتونه د مریضان شته چې خلک مریضان کېږي او اصل سړه ده یخ هوا ده، نو ماشومان مریضانېږي یا زنانه مریضانېږي. په وخت سره دوایي د ډاکټرانو مشکلات وي، او بل دا چې کورونه باید جوړ شي، کورونه ډېر زیات ضروري دي، ځکه چې خیمو زندگی
د سوي چې ډیره سخته ده. د افغان او بيزاي سوي داسې وخت خپل خراب وضعیت او ننګونو په اړه اندېښنې او شکایتونه مطرح کوي چې د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د پنځمه په ورځ په خپل اکسپانه د دې ورځې د منځنۍ په مناسبت لیکلي چې کډوال د کارګرانو، زده کوونکو، کار خلقونکو، هنرمندانو او نورو په توګه د خپل اصلي او مقصد هیوادونو کې د پرمختګ پیاوړي محرکین دي. ملګرو ملتونو له ټولو هیوادونو غوښتي چې د نړۍ د 300 میلیونو کډوالو سره د مرستې لپاره سره متحد سي. ملګرو ملتونو مخکې په خپل ویبپاڼه لیکلي و چې د کډوالو نړیواله ورځ هغه ورځ ده چې ملګري ملتونه یې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د تجربو، ننګونو او ونډو د روښانه کولو لپاره کاروي. د سازمان دا هم ویلي چې دوی د اقتصادي ودې د لوړولو او خپلو کورنیو او ټولنو ته د پیسو په لیږلو په خپلو اصلي هیوادونو کې د پرمختګ څرخ ته حرکت ورکوي. افغانستان یو له لویو هیوادونو دی چې وګړي د مختلفو دلایلو له هغې ډلې د لسیزو جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله بېلابېلو هیوادونو ته کډوال سوي دي. په کوربه هیوادونو کې په ډېرو مواردو کې د دې افغان کډوالو بشري حقونه نقضیږي، خو د کډوالو د حقونو سرغړونه د دوی په ژوند کې کوم ناورینونه رامنځته کوي؟ د کډوالو د چارو پو عبدالرازق عدل اسدی رادیو ته وویل
زمانی کې حقوق یک ماجر متاسفانه نقض می شود زنجیره از بورنها شکل می گیرد
کله چې د کډوال حقونه نقضی کی د ناورینونو لړۍ رامنځته کیږي مزمنه استراب ژور خپګان د بی هویتۍ له عمله کمزوري کیدل بل اقتصادي زسمار دی چیرې چې غیر قانوني کډوال اکثرا سخت کار تور کار او په ټیټر تنخواه او پرته له بیمې کار کول ورته اړیستل کیږي
دا وایي چې کډوال د نړیوالو کنوانسیونونو په ځانګړې توګه د ژینو د 1950 کنوانسیون پر بنسټ د ژوند حق هغه ځای ته چې ژوند ته خطر دی په زور نستنولو بنسټیزو خدماتو ته د لاسرسي حق د کار کولو حق او نورو مسایلو څخه برخمن دي دا په داسې حال کې ده چې د بښنې نړیوال سازمان په دې وروستیو کې د یو راپور په خپرولو د افغانستان له ګاونډیو اروپایي هیوادونو غوښتي و چې افغانستان ته د کډوالو جبري ستنول بند کړي د بخښنې نړیوال سازمان د نوې خبرې سوې شمیرو لمخې یوازې ایران او پاکستان سره کال له 2.6 میلیون څخه ډیر افغانان په غیر قانوني ډول افغانستان ته ستانه کړي دي چې 60% یې ښځې او ماشومان دي په راپور کې راغلي چې ځینې اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د جبري بیرته ستنولو هڅې زیاتې کړې او د راپورونو لمخې جرمني اتریش او اروپایي ټولنې د دې پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره خبرې اترې پیل کړې دي د افغانستان د تیر جمهوری نظام یو شمیر پخوانی کارکونکي د مدني ټولنې فعالان خبریالان او د ښځو او بشري حقوقو مدافعین د هغو افغان کډوالو په ډله کې دي چې د ایران او پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې پناه اخیستي او ټینګار کوي چې دوی ته د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته بیرته ستنېدل ممکنه نه دي د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو د استنې غندلې او د کډوالو پر وړاندې د ایران او پاکستان د نړیوالو مکلفیتونو سرغړونه بللې ده د بشري حقوقو فعالانو خبرداري ورکړی چې د کډوالو دا ډول استل د زیانګالو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي او بشري خوندیتوب او ملاتړ ته زیان رسوي
دا ورځي د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
کدی د سمې او کد غره خکلی دی ټول دنیا کې پختانه خکلی دی وطن تراش مسافر آشنا دلتا ہوا دلتا اوبخ کلی دی او یارا یارا یار رختیارا باندے سلام آئے دا پسرلی ستا نفس کلی دی خیر دے دبل چان پختنا وکا زما بری تنا ستا بان کلی دی
خنڈوستر گو میر منی باڑ دیکھنے خنڈوستر گو میر منی باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا خنڈوستر گو میر منی باڑ دیکھنے خنڈوستر گو میر منی باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا ارز دلارے بل کبینا وجل کبینا تو سنڈوستر گو میر منی پاڑ دے گنے